مشال لړې په یوه خبرونه کې ساسو قربا ګولې اعظم تاسو ته سړی مشوم او دا محل په پیښور کې د سهار لس بجې دي. خبرونه خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونو شننو ترڅنګ اونې خبرونه د سولې په لور هم در خبرو. خلومړی د دې سات تازه خبرونه له انیس اجمل نو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی په خبر پختونخوا کې ځینې سیاسي ګوندونه وايي باید حکومت په هواد کې زر تر زر سرشمیرنه وکړي او پختنو ته د خپل حقونه ورکړي. په خبر جنسي کې په یوبرید کې دوه تنه وژل شوي دي او د امریکا په اکواډور کې د 2.8 شدت زلزلې لکه لګي یو سلويخت کسان وژل دي. دا خبرونو تفصیل په خبر پختونخوا کې ځینې سیاسي ګوندونه وايي باید حکومت په هواد کې زر تر زر مردم شماري وکړي او پختنو ته د داغي د آبادۍ په بنیاد حقونه ورکړل شي. تیر ورځ په پیښور کې د کامی وطن ګوند تر سوري لاندې یو ټول ګوندي سا غونډه وشوه. غونډې ته د وینا پر مهال د کامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وویل
دا تصور چې وفاق مضبوطی نه پاکستان مضبوط دی دا بالکل غلط هغه دا چې سو پورې فیډریټنګ یونټس وایبل نی او خپل قوم نه نی ولاړ نو دا مت نشي مضبوط دی. کوغه فاټا کې دی کوغه خیبر پختونخوا کې دی کو بلوچستان کې پښتانه دی کو کراچۍ کې پښتانه دی دا ټولو یو اواز دی چې مونږ سره دی انصاف شي.
په دغه موقع د خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وینا وه چې د پاکستان چین اقتصادي کوریډور ان اف سی اوارډز او د مردم شمارې په برخه کې باید ټول ګوندونه یو ځای شي چې دا شان زر تر زره د دوی غوښتنې ومنل شي. د پاکستان حکومت سږ کال د سرشمیرنې کولو اعلان کړی و خو بیا د مشترکه مفاداتو په غونډو کې ویل شو چې د پاکستان پوځ په عملیاتو کې بوخت دی نو ځکه دا مهال مردم شماري نشي کېدلی. د خبر ایجنسی چارواکی وایي تیر شپه په بازار زخاخلو سیمه کې د حکومت پلوا ډلې توحید الاسلام د یو مشر لکور سره نږدې په حمله کې د برید کوونکي په ګډون دوه تنه وژل شوي. په سیمه کې یو انتظامی چارواکي نن مشال ډیو ته وویل چې برید کوونکي د توحید الاسلام ډلې د یو مشر په کور د برید کولو هڅه کوله خو هلته موجود یو څوکیدار پرې ډزې وکړې چې په نتیجه کې دواړه وژل شو. د پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده قبول کړې. د خبر ایجنسی د تیرا میدان سری مشران وای په سیمه کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د سختو جګړو لوچی عام خلکو ته مالی او ځانی زیانونه رسیدلی دي. د خبرې د تیرا میدان د افریدی کا مشرانو پرن په پیښور کې د یوې جرګې پر مهال کړی دي. په دې اړه د تیرا میدان یو مشر عبدالشکور افریدی پرن مشال ډیو ته وویل چې د سیمې د ستونزو هوارول لپاره به په پیښور کې له حکومتي چارواکو او د پارلیمان غړو سره وویني.
گورنر صاحب روشی لونو کی چلکونه روپیه لون می وکړلو هغه بیا په خارج کې چې وجود نوی اوس د مو کله سوا دی زلور شمه ته پنه ټابونه پیسې روخلم په کار دی و ته روخلم پاوند زه کوټه جوړه کم هغه مولا بیا فویدا څه شولا سبو د مونا قرضوره پیسې غوړي سبو پرګی دی نه د خلکو تجارت او کپڑا وا دکان وو بشترا وا هغه شي نه نشته دی.
بلخوا د خبر ایجنسی نه د کمی اسمبلی غړي ناصر خان افریدی پرن مشال ډیو ته وویل چې تیرا میدان د خلکو د شکایتونه به د گورنر په ګډون نورو لوړپوړو چارواکو ته وړاندې کړي او هڅه به کوي چې زر تر زره د مسلې هوارې شي. د افغانستان په فراه ولایت کې د افغان ځواکونو د وسلوالو ترمنځ په تازه جګړو کې سلی رشت وسلوالو 15 سرتیري وژل شوي دي. دا خبرې د فراه والی محمد آصف ننګ 13 ورځ خبریالانو ته وکړې. محمد آصف ننګ د دې ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونه به د دوی سر او مال ته ورپېښ ګواښ له منځه یوسي او په پوره ځواک سره به له دولتي حاکمیت دفاع وکړي. د طالبانو ویان بیا ویلي دي چې دوی په وروستیو بریدونو کې زیات شمېر کې افغان سرتیری وژل شوی دی. د کونړ ولایت په شیګلدره کې د پولیو یو بل پیښه ثبت شوې ده. د کونړ د عامې روغتیا د ریاست مشر احسان الله فضلی پر مشال ریډیو ته ویل چې په ګزن اخته ماشوم د شلتن کلی دی او هیڅ ډول ساسکی ورته نه دی ورکړل شوی. په یاد کلی کې تر دې وړاندې هم د پولیو یو بل پیښه ثبت شوې وه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا په جنوبی هیواد ایکواډور کې د 2.8 شدت زلزله راغلی ده. د ایکواډور مرستیال ولسمشر جارج ګلس ویلی دی چې په یاده زلزله کې لږ تر لږه 100 کسان مړ شوي دي. د امریکا د جیولوجیکل ادارې ویلی دی چې د زلزلې مرکز ساحلي ښار میوزین نه په 38 کیلومتره فاصله کې وو. په سیمه کې خبریالانو ویلی دي چې د اپریل په 14 نیټه ناوخته د زلزلې ټکانونه په سرخار کویټو کې محسوس شوي دي. د زلزلې له وجې په کویټو کې بجلی او د موبایل ټلیفونونو سرویس بند شوی دی. الته نن د جاپان په زلزله ځپلو سیمو کې د ژغورنې په چارو کې شدت راوستل شوی دی. د جاپان په کوماموتو صوبه کې د اپریل په 14 سهار وختي د 2.3 شدت زلزله راغلی وه چې پکې لږ تر لږه 2 کسان وژل شو او لږ تر لږه 1000 زخمیان شوي دي. په زلزله کې په لویه کچه کورونو، سړکونو او پلونو ته هم زیانونه رسیدلي دي. 13 ورځ د ترکی په انکرا ښار کې د هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان له خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره رسمي ملاقات وکړ چې پکې د شام شخړه او دوه اړخیزه تجارت د خبرو مهمه موضوع وه. د شام د شخړې په اړه ترکیه او ایران د مختلفو خواوو پلوي کوي. ایران چې پکې شیعهګان په اکثریت کې دي، د شام د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي، خو بیا د ترکی سنیان په بشار الاسد تنقید کوونکو کې شامل دي. د ترکی ولسمشر ویلي دي پرته له دې چې په سیمه ایزو معاملو دوی اختلافات لري، خو ترکیه او ایران د سیمې نه د وینې تویدنې د ختمولو په موضوع سلا شوي دي. او اخیری خبر دا چې د امریکا د دفاع وزارت وایي له ګوانتنامو زندان څخه 9 قیدیان خوشي شوي او سعودي عرب ته سپارل شوي دي. د 9 واړه خوشي شوي قیدیان د یمن وګړي دي، خو په یمن کې د ناکرارۍ له امله دوی د خپل هیواد پر ځای سعودي عرب ته لیږل شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه به د مشال اډیو نه واوریدل چې نساجمل وړاندې کول. درنو اوردونکو، تاسو کولی شئ د مشال اډیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال اډیو .com، دارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدل شئ. کچر راسه د روانې غړي تر پای پاتې شئ، نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. د خیبر پختونخوا ټولو سیاسي ګوندونو له وفاقي حکومت د سرشمیرنې یا مردم شماري کولو غوښتنه کړې.
جسو اور فیڈریٹنگ یونٹس وایبل نیو خپل قوم باندې نیو لار نو دا موت نشي مدوځره.
دا خبر 83 مشران وای چې حکومت ورسره کومې ژمنې کړې وي هغه تر اوسه نه دی پوره شوی.
د هر یو شتره تعلق لري، خو د موږ سره په وادو باندې تنن پرې مکمل پوره خاتلې دي نه، او موږ ته بالکل خفای.
دا افغانستان کندوز ولایت د امنیت په اړه اندېښنې مخ په زیاتې دی، خو والی وای
عمومی طور ډیر خدا دغه جنگونو کې دښمن ډیر تلفات لیدلی دي، تخمینا په لسګونو خلک وزن شوي.
دا اصول په لور نن خبرونه کې مو په ټولنه کې د فلمونو اغیز موضوع څېړل ده.
دا هغه په کې ترجمانی شوی ده، نو دا په بنیادی طور پر خپل منو د هغه دور فارې کې ډیر خو ساز او اجرا جماعتل په طریقې سره خپل شوی دي.
په خبرونه کې نور رپورټونه شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال رادیو سره سي. درنو دونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د خبر پختونخوا ټولو سیاسي ګوندونو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې سرشمیرنه یا مردم شماري زر تر زره وکړي. په دې لړ کې 13 ورځ په پیښور کې د قومي وطن ګوند تر سوري لاندې ټول ګوندیز کانفرنس شوه. په کانفرنس کې سیاسي ګوندونو مشرانو ترڅنګ وزیر اعلی پرویز خټک هم ګډون کړی. په غونډه کې په وفاقي حکومت غږ شوی چې د حقيقي شمیرو په بنیاد صوبې ته حقوق ورکړل شي. په پاکستان کې آخري ځل سرشمیرنه په 1990 کال کې شوې وه. د ټول ګوندیز کانفرنس نور حال له پیښوره د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د سرشمیرنې په اخلا ټولګوندي د غونډه کې د یو مشترکه اعلامیه د لارې له مرکزه غوښتنه شوې ده چې زر تر زره دي د سرشمیرنې عمل ترسره شي او د پښتون قام د شمیرې او وسایلو مطابق دي پښتنو ته خپل حقونه ورکړي شي. دې لړ کې د قومي وطنګوند مشر آفتاب احمد خان شیپا وویل
مردم شماره ما مسلې باندې د فل فور عمل وشي. دا تصور چې وفاق مضبوطی نه پاکستان مضبوط دی دا بالکل غلط هغه ده چې سو اور فیډریټنګ یونټس وایبل نی او خپل قوم باندې نی ولاړ نو دا موت نشي مضبوطره. خو هغه فاټا کې دی، خو هغه خیبر پښتونخوا کې دی، خو بلوچستان کې پختان دی کو کراچی کے پختان دی دا ٹولو یو آواز دے چھ مون سر دے انصاف شی
پیخور کی دا سرشمیرنی پا اقلا دا قومی وطن گوند پا مشرای ٹولگوندی جی غنڈی تا پخپل وینا کی دا پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل
فیڈرل گورنمنٹ چمو خبره منلې هغه د اتفاق دی وزن او چې نن بیا موږ اتفاق دی یو خبره نو یو سټاند نو چې پاکم مثلا پاسانی حل کړل کې دي شو ان اف سی اوارډ فیسر هم سر کې دي شي او دا سه مردوم شماري چې کومدا ان شاء الله تعالی دې میټینګ نه پس با نیکسٹ سی سی آئی میټینګ کې په دې باندې به ان شاء الله تعالی فیصله کیږي او دا پریشر به جاری ساتو
د سرشمیرنې په اخلا د ټولګوندی غونډې په اعلامیه کې له مرکزه دا غوښتنه هم شوې ده چې د غیر پوځي ادارو د لارې دي د سرشمیرنې عمل ترسره شي. دې لړ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پښتونخوا صوبې مشر مختار یوسفزی وایي
د دې عمل تر ټولو لوی کار پښتونخوا تقسیم پر تقسیم په نتیجه کې یو وروستی کار کې جوړ کړی دی. دا کار پاکستان کې یو نیم لاکھ مربع میل ځمکه لري او د دې ملک تر ټولو زیات او اهم وسایل چې کوم دی هغه دا کام لري. رښتیا خبره دا ده چې موږ د شمالي ټولو ما د بند پلاس شوې اکثر د اوس په نړۍ کې بدل شمالي دي.
پاکستان کې د 1998 نه را پدې خو د سرشمیرنې عمل نه ترسره شوی خو مرکزی حکومت سخت کال د سرشمیرنې کولو اعلان کړی وو خو دوه ځل د مشترکه مفاداتو د کونسل غونډه کې د عمل پدې وجه وځنډولې شو چې پوز په عملیاتو کې مصروف دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
نړونو کو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. سرنګ تاسو واوریدل چې د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو له وفاقه حکومت له وفاقه غوښتنه کړې چې سرشمیرنه دې زر تر زر وکړي. پر دې موضوع ډیلی ټایمز ورسپانه یو مقاله خبره کړې. ورسپانه وایي چې په پاکستان کې سرشمیرنه یا مردم شماری یوه معمه جوړه شوې ده. په دې معامله صوبې تحفظات لري چې باید حکومت یې حل کړي. د مقالې نورې برخې د یوې وړوکې دمې رسو. ډیلی ټایمز ورسپانه په تهذیبونو کې د سرشمیرنې یا مردم شمارۍ د ارزښت په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د روښانه سیاسي او اقتصادي مستقبل لپاره سرشمیرنه ډیر زیات اهمیت لري. په تاریخي تناظر کې که وکتل شي نو بیت اللحم نه واخلي تر روم پورې او بیا په 13مه پیړۍ کې په سکینډینیوین هیوادونو کې مردم شمارۍ شوې وي. د امریکا جوړوونکو په 1990 کال او برطانیې په 1901 کې سرشمیرنې کړې وي. له دې وروسته هر یو هیواد په دوامداره توګه سرشمیرنې کوي چې د ژوند په هر یو څانګه کې ډیر زیات ارزښت لري. ورسپانه کې په پاکستان کې سرشمیرنه یو معمه جوړه شوې ده. په هغه هیواد کې اخري ځل مردم شماري په 1998 کال کې شوې وه. په هغه هیواد کې د آبادۍ تناسب ورځ تر بلې زیاتېږي خو د دې شمیرنه نه ده شوې. که څوم دا یو ډیره مهمه مسله ده چې حل کړل شي خو د پاکستان د مشترکه ګټو شورا یا کونسل په دې کې پاتې راغلي چې له ډېرې مودې راهیسې د ځنډ ښکار مردم شماري وکړي. یاد کونسل د مردم شماري لپاره نیټه هم نه ده ټاکلې. په دې حقله ځینې وجوهات ښودل شوي چې پکې د مردم شماري لپاره د امنیتي سرتیرو نشتوالی هم شامل دی. ضرب اعظم په نامه فوزي عملیات په دې لارې کې تر ټولو لویه وجه ښودل کیږي. د دې ترڅنګ په کونسل کې شامل صوبو خپل تحفظات هم وړاندې کړي دي چې سرشمیرنې لپاره ورسره دومره وسایل نشته او یا زیاتره سیمو ته د خراب امنیت له وجې لاسرسی نه لري. خو پنجاب صوبه هیڅ قسمت تحفظات نه لري. څلور واړه صوبې دا دریز لري چې په هغه سیمو کې له نورو ځایونو څخه ورغلي غیر قانوني کډوال آباد دي چې د دوی په اند د هغوی ټولنې او ډیموګرافي یا جمعیت توازن خرابولی شي. د دې ترڅنګ د وسایلو تقسیم کې به هم توازن نه وي. ورسپانه لیکي د پنجاب پرتلا نورې صوبې د پاکستان د شماریاتو د ادارې په جوړښت هم تحفظات لري. دا اداره له ټول هیواد د مردم شمارۍ لپاره معلومات راغونډوي خو د دې ادارې زیاتره غړي د پنجاب صوبې دي. ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي باید وفاقي حکومت د صوبو تحفظات لري کړي او د سرشمیرنې د ځنډولو پر ځای دا کار زر تر زر وکړي. ورسپانه زیاته بي چې دې کار سره به په نواز شریف حکومت هغه نیوکې هم ختم شي چې د وسایلو تقسیم په اړه پرې کیږي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
دروندرو کو تاسو نه مشال اړوي خبرونه ته وګورئ. د خبرې جنسل لري پرتی سیمه له تیرا میدان څخه د افریدی قام مشرانو یو واجرګه په خبر ته ورغلی چې خپل ستونزې له چارواکو سره شریکی کړي. دغه مشرانو له مشال اړوي سره په خبرو کې ویل چې دا وسلواله ډلو ترمنځ د جګړو له وجې ډیر زیات ځپل شوی او له حکومت اړخه شبي ژمنی نه دی پوره شوی. دا دغه مشرانو ستونزې او غوښتنو په اړه یو رپورت د فرحات چینواری نه.
د خیبر جنسی د تیرا میدان نه پیښور ته راغلی د اپریدی قوم د بیلابیلو قبیلو مشران وایي چې د سیمې اجتماعي ستونزو د حل لپاره به پولیټیکل چارواکو د پارلیمان غړو سره ویني. دوی وایي په تیرا میدان کې د وسلوالو ډلو ترمنځ سختې جګړې شوې دي او دغه سیمه ډېره ځپل شوې ده او ولسي وګړو ته یې مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي او خواوشا درې کاله وشول چې خپلو کلیو ته ستانه شوي دي خو هلته پر مختیعی کارونه و نشول او تعلیم صحت سرکونو بجلی او د اوبو اسانتیاونه محرومه دی او رانو شو کورونو ماویزه هم لانه ده ورکړی شوی. په دې حکله د تیرا میدان یو مشر نوروز پردی مشال ریډیو ته وایي
څومره د مونږ ډاک کورونه دي تا دا پیرې چې د مونږ مال مولونه د مونږ اسپوبونه مکمل بس هر یو سړی صرف ته په چاپلو کې و سر خپل بول باز دای روخ کا یو نور مکمل دی چې څومره د کورونو کې آمدان وو یا سمونونه و دا مکمل پاتې شو. پاکې زیات کلی داسې و چې هغه سوي دي تقریبا چې 95% کلی دا یې سوي دي.
او د تیرا میدان د ملک دین خیلو یو مشر عبدالشکور پریدی خپل مشکلات صدا سے بیان کړل.
خو مو دومره سول سره کو چې کم د ضرورت چې د انسان ضرورت صداي هغه شینو د موږ ساس زبانی چې مخر خبر نکېږي چې پجبا باندې وشي گورنر سیب روشي لونو کې چې لکونه روپې لون مه وکړلو هغه بیا په خارج کې چې وجود نوي اوس د مو کله سوا دی زلور شمې ته په نیټه باندې پیسې روخلم په کار کې وته روخلم په باندې څه کوټه جوړه کم هغه مولا بیا فایده څه شولا سبو د مونا قرضورې پیسې غوړي سبو مې پرګې دي نه د خلکو تجارت او کپڑا وا دکان وو بشتارا وا هغه شي نه نشته دی دکان یې مکمل ختم دی.
او د تیرا میدان د شلوبر کبلي اکبر خان پردی وویل
ارشا وادی وشی خو په وادو باندې د موږ سره تنن پیری یو یو محکمه مکمل ونخطا هغه کې تعلیم سره تعلق لري هغه کې د اګریکلچر سره تعلق لري هغه کې د غسر تعلق لري د سیاحت سره تعلق لري.
د تیرا میدان د مشرانو دغه شکایتونه مشکله د خیبر جنسینا د کمی سملی غړي ناصر خان پردی ته وړاندې کړل. نو دوی وویل
نو موږ دغه په حواله باندې د حکومت سره ان شاء الله خبر دی د گورنر نو سٹیم امر خلم مودیدونه دا ډیماند هم داخکړ په دکی په ډیرو باندې کارم روان دی او کار داسې چې سلو وی خو د حکومت په کار کې بیا ټایم لګیږي ان شاء الله د دې مسلې په هغه کې حل کیږي.
په 2013 کال کې د خیبر جنسی په تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډلې او حکومت پلوه انصار الاسلام ډلې ترمنځ خونړۍ نښتې شوې وې چې په نتیجه کې په زرګونه خلک بې کوره شوي وو. خو اوس دغه سیمه د وسلوالو نه پاک کړای شوې ده او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. فرحات شینواری مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سوه یویشت کیلو هرسا او لنډو سپو 2013 14513 1013 او 15218 کیلو هرسا اوریدلی شئ.
ترنوندر کو پداسې حال کې چې د پاکستان په پنجاب صوبه کې غنې لوی وسلواله ډلې موجود دي. فوج د سو مشکوکو تورونو غلو پر ضد عملیات کوي. د پاکستانی امنیتي ادارو او حکومت لپاره ولې د هغو وسلواله ډلو ځپل اهمیت نه لري چې په مختلفو لوی ترهګریز بریدونو کې تورن دي؟ آیا د پاکستان فوج د ضرب آهن په نامه عملیات د جنوبي پنجاب وسلواله پر ضد هم غزبي او کنه؟ زموږ همکار بشیر ګواخ یې په دې رپورت کې دا پوښتنې جوابوي.
پرون د پاکستانی پوز د اطلاعاتو ادارې په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پنجاب په راجنپور کې د جنایتکارانو پر ضد د پولیسو د عملیاتو مشري په غاړه اخیستي او د پوز ځواکونه یې هلته ورسولې دي. د ضرب آهن په نامه د عملیات د غلام رسول چوټو په نامه یو تورن جنایتکار پر ضد روان دي. ډیری کارپوهان وایي پوز باید د جنایتکارانو پر ځای پنجاب میشته ترهګرو ډلو خلاف عملیات وکړي. د امنیتي چارو کارپوه او پخوانی جنرال تلت مسعود وای د پاکستان د لوی ګټو لوجی پنجاب کې د لشکری طیبه لشکری جنگوی جیش محمد او زینو نور وسلوالو ډلو خلاف عملیات نه کیږي. دیوی پاکستان کې لا هم دا فکر شته دی چې پنجاب میشته وسلوالې ډلې له هند څخه د کشمیر د ازادۍ لپاره جنگيږي، یعنی دوی په پاکستان کې بریدونه نه کوي. دوهم دلیل دا وړاندې کیږي چې د دې ډلو غړي د پاکستان د حکمران ګوند مسلم لیگ نون سره اړیکې لري، او درېمه دا چې د پاکستان پوځ فکر کوي چې د دوی لپاره د طالبانو ځپل لومړیتوب لري، خو د پنجاب وسلوالې ډلې په دوهمه درجه کې راځي. په پنجاب کې د ترهګرو په وړاندې د عملیاتو خبرې هغه وخت تودې شوې چې لنډه موده وړاندې لاهور کې د عیسایانو د ایسټر میلې د لمانځنې په وخت برید کې ګڼ خلک ووژل شول. خو د سیاسي چارو کارپو محمد تقی وایي پنجاب کې د عملیاتو معنا هلته ګډوډي جوړېدل دي چې پوځ او حکومت یې نه غواړي.
دو درې کالو کې خدای کوشش دی کوله چې حافظ سعید خو بالکل هغه مین سټریم شي لکه سیاست تیار شي، نو هغې خو آیډیالوجیکلی داسې دي چې هغه دا جمهوریت وغیره خوښي نه. زما خیال دی چې هغې سټریټ پاور په دې موجوده وخت کې جماعت اسلامي نه غالبا به زیات وي، کم به نه وي. په پنجاب کې د پاکستان ماحول داسې دی چې هغه اوس د سلفي فکر ته ډېر سازگاره شو. بیا نواز شریف ګوره سیاستدان خو ځان ایډجسټ کوي حالاتو، بیا غي بزنس مین هم دي، هغه دام نه غواړي چې پنجاب کې فشار جوړ شي، دغه بزنس خراب شي.
په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د نېشنل اکشن پلان په نامه داسې یو پلان اعلان کړ چې له مخې باید ټولې وسلوالې ډلې وځپل شي. د پاکستانی پوځ پخوانی بریګیډیر او د امنیتي چارو کارپو سعد محمد خان وایي اوس وخت راغلی چې پاکستان خپلې پخوانی پالیسۍ بدل کړي.
ترخدر ګروپونه مونږ ساتلي وو، مونږ په اهدافو لپاره استعمالو، دبن اوس نظر ثانی کول پکار دي، دا اوس چلیږي نه، دا مونږ لپاره خطر جوړ شو. دویم دا چې کوم انتها پسندي او انتها پسندي په ځم باندې کور ته اوس راغلی ده، او دریم دا چې په افغانستان سره زموږ یو مفاهمت پکار دی، افغانستان سره یو وسیع پیمانه باندې
یاد دی چې د پنجاب پر اجنپور کې د پوځ او پولیسو ګډ ضرب اهن عملیاتو هدف هغه وسلوال دی چې د چارواکو په خبره د 11 کیلومتره یو ټاپو کې ځایونه جوړ کړي او په بیلابیل وختونو کې په پولیسو بریدونه کوي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په دې اړه تاسو رپورټ وړو چې بشیر ګواخ وړاندې کولو فرایډي ټایمز مجلې په دې اړه یوه مقاله خپره کړې ده. مجله وایي چې د پولیسو، رینجرز او فوج ګڼ شمیر عملیات شوي، خو دا به هله نتیجه ورکوي چې پالیسي جوړونکي د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره کار وکړي. یو ځل بیا بشیر ګواخ ته غوښ شي.
فرایډي ټایمز مجله لیکي چې پاکستان کې د امنیتي ځواکونو عملیات د هر مرض دوا ګڼل کیږي، ځکه خو کله د بلوچستان په وچو غرونو کې عملیات وشي او کله د سوات په شنه سیمه کې، کله عملیات د کراچۍ د ګڼې ګوڼې په ښار کې ترسره کیږي او کله هم کشمیر کې. د لیکوال په خبره پاکستان کې په مشکله داسې ځای پیدا کیږي چې عملیات د پکې نه وي شوي. په مقاله کې راغلی چې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد څه موده وړاندې په وزیرستان کې ضرب عضب عملیات پیل شول. دا عملیات ځکه شروع شوي وو چې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه په یغیتوب بدل شوي وو. لکه د نړۍ د هرې پوځي کاروایۍ په شان د دې عملیاتو مقصد هم له سیمې څخه د وسلوالو ویستل او د حکومتي واک ټینګ ساتل دي. فرایډي ټایمز لیکي اوس په پنجاب کې عملیات پیل شوي. پنجاب د پاکستان د نورو برخو په شان له ترهګرۍ اغیزمن شوی دی. دلته هم وسلوالې ډلې لکه د نورو صوبو په شان ځوانان د ځان ملګري کوي، خو پنجاب کې د دې هر څه سره سره بیا هم اکثره کلو ته تګ امکان لري او داسې ځای نشته چې د حکومت له واکه دې بهر وي. د پنجاب کچا سیمه چې اوس پکې عملیات روان دي، که څه هم امنیتي ځواکونو ته سردردی جوړ کړی، خو دغلته موجود و سوال ترهګر نه بلکې جنایتکاران دي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال اړیکو تاسې غوږی درنو دونکو، د کندوز ولایت د مرکز او یو شمیر ولسوالیو د امنیت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د ولایتي شورا غړي او یو شمیر ښاریان وایي جګړو زور اخیستی او که مرکزی حکومت جدي پاملرنه ونه کړي نو ښایي په کندوز کې بې ساري ناورین رامنځته شي. خو د کندوز والي د دې ترڅنګ د جګړو شدت تاییدوي او ډاډ ورکوي چې وضعیت د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. تفصیل رضوان مراد راکوي.
د کندوز د ولایتي شورا یو غړی وایي په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد جګړه د مرکزي حکومت لا نورې مرستې او همکارۍ ته اړتیا لري. امرالدین ولی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کندوز امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وبله او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې کندوز ته جدي پاملرنه وکړي.
که
جدي پاملرنه ونشي نو داسې ناورین به رامنځته شي چې له یوې خوا به خلک په مرمیو وژل کیږي او بل لور ته به ویره او لږه خلک وژني، ځکه چې ټولې لارې تړل شوي دي. د کندوز والی ازادي راډیو ته تایید کړه چې د ښار په ختیځه دروازه او شپږو ولسوالیو کې سخته جګړه دوام لري، خو وایي چې دښمن ځپل شوی او وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
د کندوز وضعیت عمومي توګه ډېر ښه ده. دغه جنګونو کې دښمن ډېر تلفات لیدلي دي، تخمینا په لسګونو خلک وژل شوي او په لسګونو زخمیان لري. په ټولو سنګرونو کې دوی دوه درې ځلې شکست خوړلی.
د کندوز والي تېره جمعه د روانو جګړو په اړه ویلي چې دېرش وسلوال په تازه پوځي عملیاتو او روانو جګړو کې وژل شوي دي. نوموړی وایي په کندوز کې د طالبانو ترڅنګ ګڼ شمېر بهرني وسلوال او القاعده چې د پاکستان استخبارات یې تمویل او تجهیزوي د افغان ځواکونو پر ضد جنګیږي. کندوز ښار تېر میلادي کال د درې ورځو لپاره د طالبانو لاسو ته پرېوتی و. بل لور ته د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان پر شا تمبول شوي او وضعیت د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. د کندوز والی هم ډاډ څرګندوي چې د تیر کال پیښه به بیا نه تکرارېږي او کندوز به په هیڅ صورت کې بیا سقوط ونه کړي.
درنو د کندوز امنیتي وضعیت په اړه تاسو رپورټ واوریدل. اوزو فراه ولایت ته د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په پنځو ولسوالیو کې له تیرو درې ورځو د جګړو په ترڅ کې تر څلوېښتو تنو زیات د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي دي. ویل کېږي چې په تیرو درې ورځو کې د فراه ولایت پر بیلابیلو سیمو کابو دوه زره د دولت وسلوال مخالفانو بریدونه کړي دي. نور حال له سیمې نه د مشال لډو خبریال په دې رپورټ کې راکوي.
افغان امنیتي چارواکي په فراه ولایت کې وایي چې په تیرو څو ورځو کې دولت وسلوالو مخالفانو ته درنده مرګ ژوبله اوښتې ده. د فراه ولایت امنیت قوماندان توریالی عبدیانی په یو خبري کنفرانس کې خبرې کولې، وویل چې په تیرو درو ورځو کې کابو دوه زره تنه دولت وسلوالو مخالفانو د فراه ولایت په پنځو ولسوالیو کې سر بریدونه ترسره کړل، خو ټول د افغان ځواکونو لخوا شنډ شوي دي. د فراه د امنیت قوماندان په خبره په دغو ټولو جګړو کې کابو څلوېښت تنه دولت وسلوالو مخالفان وژل شوي او تر پنځو سو زیات ژوبل شوي دي. د امنیت قوماندان په خبره ځتن افغان سرتیری هم په دې جګړې کې وژل شوی دی.
د څو ورځې راهیسې مخالفینو په شروط ولسوالۍ کې، په پښتکو ولسوالۍ کې، په شارای نمبر یک کې او د بالابلوک په ولسوالۍ کې، د بکوا په ولسوالۍ کې خپل عملی ترسره کړي. نو زمونږ بیدارو ملي اردو خپل د ملچرو څخه ساتنه وکړه. د فرارود په بازار کې څوارلس کسان د دوی ټاپیان شول، اوولس کسان د دوی ووژل شول. د بالابلوک په ولسوالۍ کې هم تر شلو نه اضافه مخالفین وژل شوي دي. موږ تر پنځه شپږ کسانو پورې زخمیان او دوه درې کسانو پورې بس شهیدان لرو.
له بلې خوا د فراه والی محمد آصف ننګ هم په دغه خبرې ناست دی کې د فراه ولایت خلکو ته ډاډ ورکړ چې په هر قیمت به د فراه د خاورې ساتنه کوي او هیچا ته به اجازه نه ورکوي چې دلته خپلو اهدافو ته ورسیږي.
په ټوله سوچه سپېڅلې اسلامي عقیدې سره د دې وطن له نوامیسو دفاع کوم. د فراه خلکو ته وعده ورکوم چې ان شاء الله زمونږ قوتونه، زمونږ ادارې، زمونږ سیستم دا به د لوړو ارزښتونو او مقدسو اهدافو لپاره کار او پیکار کوي.
که څه هم ویل کېږي اوس د فراه ولایت په بلابلوک او پشود ولسوالیو کې دولت وسلوال مخالفان پراخ حضور لري، خو د فراه امنیت قوماندان بیا وایي چې دمګړی د فراه په هیڅ یوه سیمه کې جګړه نشته.
فعلا وضعیت په ټول فراه کې په فضل خدای ښه ده. ټول لارې د ترافیک په مخ باندې خلاصې دي. ولسوالیو کې زموږ پرسونل په ډېر میړانه وجود لري. د فعلا دپاره دا څو ساعتونه را په دې خوا جنگ وجود نه لري.
په همدې حال کې قاری یوسف احمدي چې ځان د دولت د وسلوالو مخالفانو ویان بولي، رسنیو ته ویلي چې دوی په فراه ولایت کې په خپلو عمري عملیاتو کې ګڼ شمېر افغان سرتیري وژلي دي، خو امنیتي چارواکي بیا دا ادعا نه مني. په فراه ولایت کې په وروستیو ورځو کې دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه ډېر شوي او خلک یې اندېښمن کړي دي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیز خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
مشال لړۍ ته تاسو وګورئ. درنو دونکو د خبرونې په دویمه نیمه کې تاسو لپاره اونې ز خبرونه د سولې په لور لرو. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. خو اوس وخت شوی دی د سحر لس نیمې بجې. له انیسا جمال نه د خبرونو لنډیز واورو.
خیبر پختونخوا کې ځینې سیاسي ګوندونه وايي باید حکومت په هیواد کې زر تر زره سرشمېرنه وکړي او پښتنو ته د عید آبادۍ په بنیاد حقونه ورکړل شي. دا خبرې تېر ورځ په پېښور کې د قومي وطن ګوند تر سوري لاندې یوې ټولګندیزه غونډه کې وشوې. د خبر ایجنسی چارواکی وایي تېره شپه په بازار زخخیلو سیمه کې د حکومت پلوه ډلې توحید الاسلام د یو مشر له کور سره نیستې په حمله کې د برید کوونکي په ګډون دوه تنه وژل شوي دي. د پېښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده قبول کړې. د خیبر جنسی د تیرا میدان سنې مشران وایي په سیمه کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د سختو جګړو له وجې عامو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه رسېدلي دي. د خبرې د تیرا میدان د افریدي قوم مشرانو پرون په پېښور کې د یوې جرګې پر مهال کړې دي. د افغانستان په فرا ولایت کې د افغان ځواکونو د وسلوالو ترمنځ په تازه جګړو کې څلېرش وسلوال او 500 سرتېري وژل شوي دي. دا خبرې د فرا والی محمد آصف نن تېره ورځ خبریالانو ته وکړې. هلته د طالبانو ویاند ویلي دي چې د دوی په وروستیو بریدونو کې زیات شمېر کې افغان سرتېري وژل شوي. د کونړ ولایت په شیګلدره کې د ګزړ یو بل پیښه ثبت شوې ده. د کونړ د عامې روغتیا د ریاست مشر احسان الله فضلی پر مشال ریډیو ته ویل چې په ګزړ اخته ماشوم د شلتن کلی دی او هیڅ ډول ساس کې ورته نه دی ورکړل شوی. د امریکا په جنوبي هیواد اکواډور کې د وی شریعت شدت زلزله راغلی ده. د اکواډور مرستیال ولسمشر ویلي دي چې په یاد زلزله کې لږ تر لږه یو څلوېښت کسان مړه شوي دي. تېره ورځ د ترکیې په انکارا ښار کې د هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره رسمي ملاقات وکړ چې پکې د شام شخړه او دوه اړخیزه تجارت د خبرو مهمه موضوع وه. او د امریکا د دفاع وزارت وایي له ګوانتنامو زندان څخه نهه قیدیان خوشي شوي او سعودي عرب ته سپارل شوي دي. د نهه واړه خوشي شوي قیدیان د یمن وګړي دي، خو په یمن کې د ناکرارۍ له امله دوی د خپل هیواد پر ځای سعودي عرب ته لیږل شوي.
دا خبرونه لنډیز مو د انیس اجمل له باور د اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړۍ خبريال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغون کړي دي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي د پانامالیکس په معاملې باندې د امریکای بیان د توجه وړ دی چې پکې ویلي دي د پاکستان د جمهوری حکومت وزیر اعظم متعلق فیصله که اولس په خپل وکړي نو ډیر بخوي. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو چې کله هم په پاکستان کې دا قسمه معاملې راشي نو هر څړی پکې خپل سیاسي بازار ګرموي. او دا اوس چې د پانامالیکس معامله راغله او په دې کې د یو شمېر نورو پاکستانیانو په شمول د وزیر اعظم د بچو نمونه هم راغله نو ټولو سیاسي ګوندونو په وزیر اعظم باندې ګوتې پورته کول شروع کړه. ادارې زیاتوي دا وخت د پاکستان ټول غټ غټ سیاستوال لندن ته تللی دي او ښکاري داسې چې دا مسله په لندن کې هوارېدل دي او هر سیاستدان په لندن کې خپل مفادات لټوي. ادارې اخري کې لیږي باید چې ټولې مسلې هم په پاکستان کې هوارې کړي شي او ټولو سیاسي ګوندونو له په اتفاق سره یو غوره احتسابي عمل شروع کول پکار دي، ځکه چې دا وخت یو مکمل آزاد او خپلواک سیټ اپ ضرورت. د کوم مشر چې د الیکشن کمیشن د مشر پرنګ په اتفاق رائے سره ټاکل کیږي نو پکار دي چې د ملکي احتساب د هرچا کیږي او دغه بیا سرتا ورسول شي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل ادارې په پاکستان کې په پولیو باندې لیکلي او وایي چې لسو کالو راسي پاکستان له خپل خاورې د پولیو رنس ختمېدو لپاره اقدامات کوي، خو تر دې دمه په دغه مقصد کې کامیاب نشو. ادارې وړاندې لیکي په پاکستان کې د پولیو رنس نه کب کېدو یو مر وجدي چپکی د مور پلار انکار او بل پلو د پولیو د ډلو زینو علاقو ته نه رسیدل. هم دا وجد چې نن د نړۍ نظر په پاکستان دی چې دلته ولی دا رنز نه ختمیږي. د ادارې په وینا چې په پولیو ساسکو باندې د کوشش روستو پاکستان حکومت تیر کال د اگست په میاش کې د ستنو په ذریعه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول پیل کړه او د دې پیل یې له بلوچستان وکړو. خو مونږ یوازې هیله کولی شو چې په پاکستان کې د دې عمل نه د پولیو نیوی وشي. دریا اخر کې وای د بل ګیټس د پولیو د مخنیوي لپاره کارکونکي فاونډیشن په دوحه کې ویلي دي چې له پاکستان او افغانستان به د کال 2019 پورې د پولیو رنس ختموي. خو ځمکني حقاق بل څه وایي. نو په داسې صورتحال کې خدای دې وکړي چې د دوی دا پیشګویي رښتیا ثابت شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ډان ورسپان لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو په برخه کې ځینې خنډان دي چې پکې د پاکستان سیاسي حکومت، فوزي مشرتابه او د هند نریندر مودي حکومت شامل دي. بلخوا فرایډي ټایمز مجله کې ځینې خلک دا نظر لري چې په افغانستان کې به سږ کال د طالبانو د پسرلي عملیات زیات سخت وي. د دواړو لیکونو نورې برخې درته انیسا جمر وړاندې کوي.
ډان ورسپانه لیکي د پاکستان او هند مذاکراتو گیر چاپیره تل درې طاقتونه ګرځي چې غور کولو ته ضرورت لري. په دې کې یو د پاکستان سیاسي حکومت دی چې وړاندې نه د تګلارې په برخه کې د وزیر اعظم نواز شریف زړورتیا د هند اړخته کولو لپاره هڅې کړې دي. ادارې لیکي د پاکستان او هند مذاکراتو په لړ کې دویم لوی طاقت د پاکستان پوځي مشرتابه ده چې دا مهال د هیواد دننه د هند د مداخلت د تورونو په زیاتولو کې مصروفه ده او د دې حالاتو نه داسې څرګندېږي چې پوځ د هند او پاکستان د جامع دوه اړخیزه مذاکراتو تر لاندې د لوی کچې مذاکرات کول نه غواړي. اداریه د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو په برخه کې دریم طاقت د وزیر اعظم نریندر مودي په مشرۍ د هند حکومت یادوي چې دا ښکاري چې له پاکستان سره د خبرو کولو یا له پامه غورځولو په برخه کې د خپل ذهن جوړولو جوګه نه دی. اداریه لیکي ساده خبره دا ده چې پاکستان دومره لوی دی چې هند یې له پامه نشي غورځولی. بلخوا هند دومره لوی دی چې پاکستان جګړه نشي ورسره کولی. ډان لیکي په پاکستان کې لوی سیاسي ګوندونه دا دریس لري چې د هیواد د سیاسي او ټولنیز صلاحیت لپاره له هند سره سوله ضروری ده. بلخوا فرایډي ټایمز مجله لیکي زیاتره خلک دا اندازه لګوي چې په افغانستان کې به د طالبانو د پسرلي سګنی عملیات د تیر کال پرتلا زیات سخت وي. د یو راپور له مخې تیر کال په هیواد کې د 11,000 زیاتو عامو وګړو شاوخوا 20,000 امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. دغسې تیر کال په افغانستان کې طالبانو د نورو کالونو پرتلا زیاتره لاسته راوړنې کړې دي. مقاله لیکي داسې هم باور کېده چې طالبان باندې ستي راتلونکي کې د خپلو فعالیتونو زیاتولو هڅه وکړي چې دا شان د افغان حکومت سره د راتلونکو مذاکراتو پر مهال خپل ځواک زیات کړي. مقاله لیکي داسې څرګندېږي چې د طالبانو اندازې بداوي چې څومره یې پسرلني عملیات زیات خونړي وي، نو هم هغه سیوا د کابل سره د معاهدې کولو لپاره د دوی پوزیشن زیات په بهتره توګه خوندي وي. خو د مقالې په خبره د داسې معاهدې لپاره به مهم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو نوعیت وي. فرایډي ټایمز لیکي د تشدد زیاتېدو سره د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابېدای شي. د افغانستان د استخباراتو مشر مسعود اندرابي په دې وروستیو کې تور پورې کړ چې د پاکستان استخباراتي اداره په بشپړه توګه د طالبانو ملاتړ کوي او طالبان په افغانستان کې جګړې کولو او د ځمکې نیولو ته په دوامداره توګه هڅوي. هلته د پاکستان چارواکو بیا دا تورونه په وار وار رد کړي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو تاسو غوږی درنو درکو. د ترکیه او ایران ولسمشرانو تیر ورځ په انقره کې وکتل او د شام د جګړې او دوه اړخیز اړیکو په اړه یې خبرې وکړې. رجب طیب اردوغان او حسن نورهانی ویل دواړه هیوادونه په سیمه کې د رواني وینې تویدنې د بندیدو غوښتونکي دي. رضوان مراد په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې رپورت وړاندې کوي.
د ترکیه او ایران ولسمشرانو د سیمه ایزو شخړو په ځانګړي ډول د سوریه او عراق په اړه په خپلو کې د همکاریو په زیاتولو موافقه وکړه. رجب طیب اردوغان او حسن روحانی پرون په انقره کې تر کتنې وروسته خبریالانو ته څرګندونه وکړې. د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل
مرزهای کشورها باید ثابت بمانه. تجزیه را ما در هیچ کشوری
دیوی دا هیوادونو پولی باید ثابت پاتی شی. دا هیچ هیواد تجزیه نگوارو. من طول دا هیوادونو پر ثبات تینگار کهو. وجن او جگره باید و دریگی. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویل سره لدې چې انقره او تهران د سوریه د جګړې په اړه مختلف دریزونه لري، خو دواړه په دې سلا دي چې په سیمه کې روانه وینه تویدنه باید بند شي. ترکیه او ایران د سوریه د جګړې په برخه کې یو بل سره مخالف دریز لري. شیعه ایران د سوریه د ولسمشر بشار اسد ملاتړ کوي او ترکیه بیا د اسد پر ضد د جنګیدونکو یاغیانو تر شا ولاړه ده. د ترکیه ولسمشر ویل هیله من دی چې د انقره او تهران ترمنځ کلنی سوداګري 1.5 میلیارد ډالرو ته پورته شي. دا دواړه هیوادونه اوس مهال په کرنی ډول له یو بل سره د لس میلیارد ډالرو تجارت لري. د ایران ولسمشر وویل پر تهران د نړیوالو د بندیزونو له پورته کېدو وروسته اوس د ترکیې او ایران ترمنځ د همکاریو لپاره ښه فرصت دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته تاسو غوږ درنو درکو. د پاکستان قومي اسمبلی د انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره سایبر کرایم بل منظوري ورکړې چې د قانون جوړېدو وروسته به حکومتي ادارو ته به د اختیار وي چې په انټرنیټ د هر چا څارنه وکړي. بل خو په پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیمونه وایي د دغه بل له لارې به د عام ولس په شخصي ازادۍ یو شمېر بندیزونه ولګول شي او ډېر خلک چې په دې اړه پوهه نه لري د دغه قانون لاندې سزا کېدی شي. پر دې موضوع نور تفصیل د فرخنده اسد په رپورټ کې ورو.
په پاکستان کې واکمن مسلم لیگ نون ګوند د تیر زیارت په ورځ د انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره سایبر کرایم بل د قومي اسمبلی نه منظور کړ او اوس دغه بل د منظورۍ لپاره سینټ ته لیږل شوی دی. په پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیمونه وایي دغه بل د اظهار په ازادۍ یو قدغن دی او له دغه سره به خلک نشي کولی په یوې ملکی مسلې په حکومتي او ریاستي مشرانو تنقید د خپل خوښۍ او یا ناخوښۍ په اړه خبره کول د سیاسي ګوندونو او یا د یوې مذهبي کې په اړه خپل نظر وړاندې کړي. په پاکستان کې د بشري حقوقو د یوې غیر سرکاري ادارې ډیجیټل رائټس فاونډیشن مشره نگهت دادوای د دې بل په مسوده کې ډېرې داسې خبرې دي چې د بنیادی بشري حقوقو سرغړونه کوي او ډېرې لوی سزاګانې پکې تجویز شوې دي.
نمبر 34 جو ہے
پدې کې ډېرې مسلې دي لکه سلور دیرشم شک چارواکو ته دا اختیار ورکوي چې کدا سه آنلاین مواد وي چې هغه غیر اخلاقی وي یا د اسلام خلاف وي یا د ریاست او عسکرو خلاف وي او غیر قانوني وي نو دوی دا حق لري چې دغه ټول مواد سنسر کړي. دلته چې کومه ژبه استعمال شوې ده هغه ډېره پراخه ده، هر څه پکې راتلی شي. دوی چارواکو له دا اختیار هم ورکوي چې د چا څارنه هم کولی شي. د دغه لپاره څه قانوني اجازه نه دی پکار، نه د عدالت امر پکار دی. پدے ٹولو شکونوں کے ڈیرے مسئلے دی
بیچ میں شکے ہیں، یہ بہت ان میں بہت مسائل ہیں.
خیبر پختونخوا کی تا مدنی ٹولنے یو غڑے کمر نسیم وائی ہر ہغا خبرہ چھے دا یو بل کس خواخ نشوا او یاد یو ادارے خلاف پا انٹرنیٹ چا اس اول نو دا دغی پلٹنے کے دیشی. کمر نسیم وائی دا دغی بل جبا ڈیرا مبہم دا و غیر واضح دا
پدے کتا ستر زمانت حکم میں در کلے شوے دنیا کی دا انصاف تا تازہ دا دا خلطا سو کڑا ہم چی ترسی بری پاس دا مجرم نہیں ثابت کرے تاسو معصوم یی خود دې قانون ته هیڅ تاسو مجرم یی تا حتی چې تاسو ځان معصوم ثابت نه کړئ او دې قانون کې تاسو ته د ضمانت حکم نشته چې تاسو عالمی ادارو او انټلیجنس ایجنسیانو او چې کوم تاسو چا سره معاهده دي هغه له تاسو دعوت ورکوي یا هغه تاسو دا اعتراض کوي چې هغه دې د هر پاکستانی اکاونټ ته پهونچو کی نو دا خو یو ډیره خطرناک خبره ده. دې کې لیکلې چې تاسو به د ګلوریفیکیشن اف اوفنس باندې کوي، مثلا په یو سړي باندې ملزم په حق کې باندې تاسو خبره نه کوي. دې داسې هیومن رائټ ډیفندرز دي چې په هغه باندې جعلي کیسونه جوړیږي، مریفایډ کیسونه جوړیږي، په پولیټیکل پارٹی په مشرانو باندې جوړیږي، په پولیټیکل ایکټیویست باندې جوړیږي. نو هغه وایي چې تاسو مجرم خو مجرم په ترسو چې د باندې یو کیس
په دغه بل تنقید کوونکي دا هم وایي حکومتي ګوند دغه بل په داسې ورځ وړاندې کړ چې په قومي اسمبلی کې یوازې 30 غړي موجود وو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشره زهرا یوسف وایي د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي لپاره باید قانون سازي وشي خو په دغه کې د بشري حقوقو خیال وساتل شي. سائبر جرمونو تر ډیره حده د خلکو آزادی او امنیت له خطر سره مخ کړی دی، خو دا بل چې په کوم شکل کې وړاندې کړل شوی دی دا ډیرې خامیانې لري. د دې خبرې فیصله به څوک کوي چې یو کار سم دی او کنه، اخلاقي دی او که غیر اخلاقي. نو د دې خبرې امکان زیات دی چې ردې په غلط استعمال کیږي او په ډیرو کیسونو کې سزاګانې ډیرې سختې خودل شوې دي.
په
پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې دا هم وایي باید حکومت لومړی په ولس کې د دې بل په اړه پوهه پیدا کړي او یو داسې قانون جوړ کړي چې د انټرنیټ له لارې د ترهګرۍ او تندروي د خورولو ضد وي، نه چې د یو عام کس په شخصي ازادۍ قدغن ولګوي.
درنو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږ کې فرخنده ستو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو هم دې سره اوس وخت را رسېدلې دی. د اونیزي خبرونې د سولې په لور، د سولې په لور نننۍ خبرونې کې په ټولنه د فلمونو په اغیز خبرې کوو. د دې پروګرام کوربه بشیر غواخ دی. راځي چې دې پروګرام ته په ګډه سره غوږ شو.
د سولې پر لور.
فلمونه په هر دور کې پر خلکو د اغیز لوی وسیله پاتې شوې ده. ځینې وخت فلمونو یوازې تفریح برابر کړي او ځینې وخت یې د یو لوی فکر پر مخ بیولو لپاره کار کړی. زه ستاسو کوربا بشیر ګواکیم او نن د سولې پر لور خپرونه کې پر ټولنه د فلمونو د اغیز او سولې لپاره یې د ممکنه استعمال په اړه غږیږو.
Men honored him. Women loved him. An empire feared him. A nation worshipped him.
Long live Mahatma Gandhi!
دا د عدم تشدد للارې ل برتانیا څخه د هند لپاره د خپلواکۍ ګټونکي مهاتما ګاندي پاړه د 1920 کال جوړ امریکایي فلم یو برخه وا چې نوموړی پکې وای هغه ازادي نه غواړي چې د خلکو تر وژلو وروسته حاصل شي. د ګاندي پر ژوند ګڼ فلمونه جوړ شوي دي. دوی ټولو تر شا د سولې پیغام پریښی او خلکو ته یې ښودلی چې که مقابل لوری مو هر څومره زورور وي د عدم تشدد لارې پی بره موندل شي.
د سولې پر لور
اوریدونکو لسلو کلنو ډیر کیږي چې پښتو فلمونه جوړیږي. که څه هم په خوا وختونو کې په افغانستان او پاکستان کې جوړ شو پښتو فلمونو کې ګڼ داسې فلمونه وو چې موضوعات یې ټولنیز مسائل او په سولیز ډول د شخړو حل وو، خو نن سبا په فلمونو کې تر ډیره تشدد ښودل کیږي. په 1980 کلونو کې د نورو فلمونو ترڅنګ د پښتنو ترمنځ د شخړو د حل لپاره د دودیزې جرګې په اړه جرګه فلم جوړ شوی و.
او دستور هغه نوم دی د کوم اشاره چې مونږ ته
پاکستان کې ډیر پښتو فلمونه د پنجاب په لاهور کې د غیر پښتنو لخوا د کاروبار لپاره جوړیږي. د کلتوري چارو کارپوه شیرالم شینوار وایي چې د سیمې زبرځواکونو له مودې راهیسې په قصدي ډول پښتنو ته داسې فلمونه وړاندې کړي چې د شخړو حل یوازې د ټوپک په کارولو کې ښیي.
لبده مرغه زه به تاسو ته حقیقت نه پته کېدم د پښتو شروع فلمونه کومه راوخم، نو هغه بنیادي طور سره هغه فلمونه دي او تاریخ کې هغه کیسې بیان شوي دي په کوم کې چې د انګریزانو خلاف دلته کوم د بجنت کېدل یا د هغې خلاف چې کوم دلته کې یو کوم وایلنس هم کېدل ټوپک استعمالېدل دا ترنګ ورکړی شوی چې لکه دا موږ په ټوپک باندې نو په شروع فلمونو کې بده مرغه په پښتو کې هغه کیسې راوړاندې شوي په کومه کې دغه خبرې او د تیرې دغه پکې غیرت کې پکې په لاره باندې جنګ دی دا خبرې پکې بیان شوي دي. خو وروسته بیا دا شوي دي چې زموږ کومه داستانونه دي د پښتو فلمونو د پښتو ادب شیرعالم میمونه ده یا ادم خاطر خانه ده یا بین مخکې یوسف خان شیربانو دی یا نور چې کوم زموږ داستانونه شاید بلې تاسو ټول د فنونو باندې بیا فلمونه جوړ شوي دي. هغه فلمونه ته زه یو هدف لري خو ویلای شم چې په هغه کې زمونږ د ټولنې هغه کوم داستانونه او په هغه کې کوم فکرونه بیان شوي دي، کوم کردارونه مخې ته راوړل شوي دي، نو د هغې پکې ترجمانی شوې ده. نو دغه بنیادي طور پر ښه فلمونه د هغه دور په هغه کې ډېر ښه ساز او اجرا جماعتل په طریقې سره ښودل شوي دي. کوشش کې شوی دی چې موسیقي پکې هم خوا
مونږ د خیبر زلمې پښتو زمونږ شان دی د پښتانه په وطن ځان قربان دی. مونږ د خیبر زلمې پښتو زمونږ شان دی د پښتانه په وطن ځان قربان دی.
آصف خان له تیرو 500 کلونو راهیسې پښتو فلمونو کې کار کوي. هغه له تشدد ډکو اوسنیو پښتو فلمونو پړه په کتونکو واچوله او د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته ویل چې خلک هغه فلمونه ډیر خوښوي چې جنگونه پکې
مطلب دا دی چې ګوره دا چې دا ګوره دی هر یو دی هر ملک دی هر وطن هر صوبې هر بیلټ هر ایریا یا کوئی تو اس چیز ٹرائب ایریا تلاش سے نور سڑی ٹوپا کا چولی اس دا غوارن چدا شید کم شید دا ارباز خان زمون فلمون ہو رہا ہے کہ مونگا ٹوپا کے دیرے نے استعمال ہو ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ کو مونگا خپل دے ٹوپا کلچر چدے دیر سخت خلاص ہی اور مونگا کوشش دائی آو نور سوک بکی نورم خلق فلمون جوڑے یا گئی پا اجرو اور جم کی ہو شپیتر تنوہ جو کلاسن کو فدا آگا غیز اس نیم جی مدار دا سولے پر لوگ
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو د پښتنو فلمونو د پښاتګ او پکې د نوښت نکې دوی ولوي وجه د ترهګرو پراخ موجودیت خودل کیږي. طالبانو افغانستان کې د خپل حکومت په محل په ټولو هنري کارونو بندیز لګولې وو او وسلوالو په دې روسیو کې پر سینماګانو ګڼ بریدونه کړي دي. مشهور پښتون اداکار جمال شاه وایي د تشدد په لبن له خبرو ویریږي ځکه نغواړي چې خلک په خپل منځ کې خبرې وکړي.
د هنر بنیادی مقصد مکالمه وي، کاغه ادب وي، کاغه فلم وي، کاغه موسیقي وي، کاغه لیک وي، کاغه ګډا وي، کاغه پالیټکس وي، کاغه فلسفي وي، د کم کار مقصد شي مکالمه قائمول وي. دا زیادت ریزلټ په معاشري کې اکثر اداوي چې خلک یو بل ته رانږدې شي او د تشدد په ځای د یو بل خبر واوری استعماری طاقتونه سی دی یا ایکسپلوریټیو سکم فورسز دی کاغه پدا وطن کې دی قبول کې دی دا غو مقصد دا دی چې خلکونه لیدې کی او پزلو کې یو ویره پیدا کی شک پیدا کی نو ډایلاګ سی دی هغه ویره ختموي. مطلب زو ته چې یو بل سره خبر وکنو زړه د پیژنل ویلې په زیات سی ما که څو ویره ته نه وی ا ویره به ختم سی ما داخل سی هنری څنګه سی دی هغه دغه د ټولو بنیادی مقصد دا دی چې خلق یو بل ته نږدې راوي د سولې پر لور.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. له 1900 کلونو راهیسې د پښتنو په سیمو کې جګړې روانې دي. د جګړو کله یو خوا پر خلکو اغیز کړی او هغه یې د تشدد خوښولو ته هڅولي، نو له بلې خوا یې کلتوري فعالیتونه هم محدود کړي دي. د کلتوري چارو کارپوه شیرعالم شینوار وایي جنگونو نه یوازې خلک وژلي بلکې د پښتني ټولنې اقدار یې هم ختم کړي چې له کبله یې په خلکو کې د جګړو سره مینه زیاته شوې ده.
لبد مرغه داسې وشو چې زمونږ چاپېریال کې تېر ډېر څه څلوېښت کال نه چې کوم قسم حالات جوړ شوي دي، نو په دې وجه باندې د خلکو ریډیکلایزیشن شوی، د هغې فکري رجحان هم تشدد طرف ته زیات مایل دی. ځوانان هم او لوی هم واړه هم د توتک سره مخ شوي دي، د تشدد سره مخ شوي دي. ظاهره خبره کې د هغې کتار کې لپاره بیا په سینما په پرده باندې هم داسې کوشش شوی دی. د سینما او د فلمونو کار خو دا دی چې کم رجحان وي، کم تشدد په سوسایټي کې کم غلط خبرې چې دا غي اطلاع وکړي، خو داسې چرې ونه شي، نو څه خلک داسې یو فکر والا شته چې هغوی په سوشل میډیا باندې ځینې فلمونه جوړ کړي دي او کوشش کړی دی.
په کندهار کې هم دغه سی یو کس شته دی چې څو کاله مخکې د هنري هڅو د بیا پیلولو کار شروع کړ. فضل احمد انیس خوښه وکاله وړاندې د کندهار ننداره په نامه د سینمایي فعالیتونو اداره فعال کړه او سره یې د پلار پروډکشن په نامه یو دفتر پرانیست چې د فلمونو ډبینګ یا دوبله کوي. هغه د خپل کار د اغیز په اړه وایي
موږ د منشیات یا په اصطلاح د مواد مخدر په پرځت باندې موږ یو ډرامه جوړ کړو. په هغه ډرامه کې موږ دا ښودلی و چې الک چې غواړي چې ذکر وکړي مګر پلار یې وایي چې نه ته به حتماً کوټه پیسې ګټي، هغه هلک بیا په نشیانو باندې اوري او هغه بیا په نشه باندې روزي کېږي. بالاخره هغه د پلار د شی هم وځي او د زده کړو نه پاتېږي او کار یې ټول خراب شي. نو ما ته یو پلار ټلیفون وکړي، راته وویل چې انیسیانه تاسو د دې ډرامې په کتلو سره ما د ځان سره دا پرېکړه کړې ده چې زه به ټول عمر کمی کار بیخي خراب شي، زه به کچکول ګرځوم، زه به سوال کوم، خو خپل اولادونه به د زده کړې څخه نه محرومه کوم، یې به نه راګرځوم.
نو نور هم داسې ډېر مثالونه ستاسو ما سره. نو زه فکر کوم چې دغه یو ډېر مثبت بدلون دی که موږ د یو کس البته هغه فکر هم چینج کړو یو ښه لوري ته، نو دا زه فکر کوم چې موږ خپل هدف ته تقریبا رسیدلي یو.
د سولې پر لور
وہ کیا ہے کہ ہر بلڈنگ نوٹ بورڈ روڈ سے پاپو کا نام نکال دو.
اگر کہیں رکھ سکتے ہو تو مجھے اپنے دلوں میں رکھو.
اگر پاپو کو رکھنے کا ہی چاہے تو اپنے دل میں رکھو نا. سمجھا کیا؟ ادھر رکھنا مانگتا ہے ہارٹ میں، ہارٹ میں. ارے کیا نہیں کیا اس نے اپن کے لیے، جیل گیا، فاسٹنگ کیا، ایک دھوتی پہن کے اکھے کنٹری کا راؤنڈ مارا، گولی بھی کھایا ادھر ادھر. اور اپن نے اس کے لیے کیا کیا؟ ایک تصویر بنا کر دیوال پہ لٹکا دیا اور اس کے نیچے آرام سے رشوت لیتا ہے.
موہن داس کرم چند گاندھی
گڈ مارننگ ممبئی. اپنا فرینڈ کوما میں چلے گئے، اس کو رائٹ اور رانگ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہلو، پرابلم بولو.
آدمی کو پرکھنا ہو تو یہ دیکھو کہ اپنے سے نیچے طبقے کے لوگوں سے وہ کیسے برتاؤ کرتا ہے.
ممبئی کے واسیوں، لکی سنگھ تم کو جہاں بھی دکھے اسے پھول دینے کا اور اس کو بولنے کا کہ الٹا کر، تیرا گیٹ ویل سور ہو جائے گا مامو.
وہ میرے اوپر کے فلیٹ میں رہتا ہے اور روز سیڑھیوں سے پان چباتے ہوئے اترتا ہے اور میرے گھر کے باہر آتے ہی اسے تھوکنے کا من کرتا ہے اور وہیں میرے دروازے کے باہر تھوک کے چلا جاتا ہے. من کرتا ہے سالے کا گلا دبا دوں.
الٹا کر، الٹا اس کو تھوکنے دے اور ریٹرن میں نا اس کو ایک مست اسمائل دے.
پریم پیار کا سبق سکھا کر رکھی دیش کی آن رے، انسان کو سکھلا کے گئے بس بننا ایک انسان رے.
ارے تین دن سے اس کا تھوک صاف کر رہا ہوں، میں بولتا ہوں نہیں سمجھے گا وہ.
ابے باپو بولتے ہیں صبر رکھنے کا، ایک دن اس کو شرم آئے گی، سمجھا؟
سوری.
بولے تو گاندھی گری زندہ باد.
د سولې پر لور خپرونی اوریدونکو، لګی رهو منابای د هندي سینما یا بالیوډ د 2006 کال فلم دی. په دې فلم کې مرکزی کردارونه سنجے دت، ارشد وارسی او ویدیا بالن کړي وو. په فلم کې کوشش شوی و چې د مهاتما ګاندی د ژوند فلسفه، یعنی د زور او تشدد کارولو څخه ډډه کول، خلکو ته وخی او پام دی اړه درس ورکړل شي. ڈاکٹر مکلیکا بینرجی چپر باچا خان او داغه د عدم تشدد مبارزه په اړه یو کتاب لیکلی، وای چې هنر کول شي خلک سم لارې ته مخکي.
فلمونه ډیر لوی رول لري. خلک د ګاندی د کارونو په اړه خبرې کول پیل کړي. خلک په دې پوه شي چې د ګاندی فلسفه پخوانی خبره نه بلکې اوس هم عملي کېدلی شي. واړه واړه شیان لکه د رشوت نه ورکول، دروغ نه ویل او داسې نور. کله چې خلک دغه سي فلمونه وګوري نو پوه شي چې د عدم تشدد پخوانی خبرې خو اوس هم د عملي کېدو وړ دي. نو ویلی شو چې فلمونه ډیر اغیز لري، ډیر اهمیت لري.
د سولې پر لور
اوریدونکو، د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت هم دومره وو. تر بلې در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولونو نبوت بنگلے جوڑ شوی دی
د دی خلاف منگا تر پاسدل پکار
منگا د دی دشتگردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن د یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اورېدل.
دا مشال ریډیو ده.